دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوري زه نذرانه یوسف زیم سره له دې چې مطبوعاتو په دې تیر ورځو کې د طالبانو پر رهبرۍ د اختلافاتو خبرونه ورکړي او د طالبانو د سرپرستۍ کابینه د مرستیال مولا عبدالغنی برادر غیابت د دې اختلافاتو ښکار نه خوولې خو ښاغلی برادر په یوه لنډ مرکه کې دا اختلافات رد کړي دي برادر د ملت غږ رادیو سره په مرکه کې چې د کاغذ لمخې ځوابونه ورکول او داسې ښکارېدل چې دا ځوابونه لمخ کې لیکل شوی وو هغه د خپلې روغتیا او د طالبانو ترمنځ د ترحم او شفقت خبره کوي او مطبوعاتي د اوازونو په خبرولو تورن کو خو د طالبانو د ځینو غړو غږیږي پیغامونه کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې داسې سرګندېږي چې ګواکې مولا برادر د حقانی شبکې د مشرانو سره په ار کې د لفظي شخړو نه وروسته کندهار ته تللی وو د قطر د بهرنیو چارو د وزیر سره په ملاقات کې طالبانو د سرپرستۍ کابینې مرستیال حضور نه درلودو د افغانستان محلي رسنیو رپورت ورکړی چې طالبانو حکومت د ښځو د چارو وزارت د دعوت او ارشاد او امر بالمعروف نهي عن المنکر په وزارت بدل کړو طالبانو هم د غراز شیخ محمد خالد دغه وزارت د سرپرست په توګه معرفي کړي د رويټرز خبري ایجنسی لخوا خبر شوی یو رپورت کې ویل شوی چې پرون د سپتمبر په 18مه د ښځو د چارو وزارت لوحه لري کړی کیږي او په ځای د نوي وزارت لوحه لګولې ده د ښځو د چارو وزارت په خوانی کارکونکو د دغه وزارت ودانی په وړاندې د طالبانو لخوا د وزارت د نوم بدلېدو خلاف مظاهره کړې ده او شعارونه ورکول چې دغه وزارت ودانی د ښځو د وزارت ملکیت ته او په هم دغه نوم باندې د بنسټ ډبرې خودل شي وو دغه مېرمنې دا کوي چې طالبان ورته د تیر یوې اونۍ راهیسې چې زرمو دندې ته راغواړو او دا چې دوی به بیرته خپلو دندو ته ادامه ورکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت پرون د جمعې په ورځ د شپږو میاشتو دپاره تمدید کو د امنیت شورا د ماموریت تمدید د رایو په وس اکثریت تایید کړ چې د 2022 کال د جنوري د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې دی په افغانستان کې د تازه سیاسي امنیتی او ټولنیزو پرمختګونو پر وړاندې کې دی د یوناما د ماموریت په حق له رپورت ورکړي تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما د ماموریت د تمدید غوښتنه کړې وه تر دې وړاندې د ادارې ته هم د رنګا د لا ډیرو امکاناتو د ورکول وړاندې شوو چې وکړې شي په افغانستان کې د حالاتو د سار پورتوان ملري او د بشري حقوقو د سرغړولو په حق رپورت ورکړي یوناما د 2002 کال راپدې خو په افغانستان کې د ماموریت لري تاکل شوی چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت نیټه پرون د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي په قطر کې چارواکي وایي د جمعې په ورځ یعنی پرون یوې الوتکې د کابل د نړیوال هوایي ډګر نه یو سل نه او یا بهرني اتباع وستل په دغه الوتکې کې د امریکا د متحده ایالاتونو برتانیې جرمني بلجیم کروشیا هالند او ایتالیا وګړي لګل شوې دي خو چارواکو نه دی ویلي چې آیا افغانان هم په دغه الوتکې کې وو کنه د امریکا حکومت د اگست په 1 په افغانستان کې د تخلیه ماموریت پای ته ورسو او له هغې وروسته د درېمه کرایه شوې الوتکه چې د افغانستان نه خلک انتقالوي په همدې حال کې د افغانستان د بیا پخلاینې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغه کار هرکلی کړی دی هغه په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې خوشحال دی نور امریکایان هم د افغانستان نه وایستل شول نوموړی د ولسمشر جو بایدن د خبرو په استناد ویل دي چې د افغانستان نه د امریکای اتباع او د استلو د پاره ضرب الاجل نشته او هر کله چې وغاړي کوړه استانشي مونږ به یې وباسو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان شړل شوی حکومت استاذ غلام اسحاق زی دغه سازمان د مشروختي چې هغه دی په خپل ځای پریږدي د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق د جمعې په ورځ سپتمبر ولسمو ویل چې ښاغلی اسحاق زی د ملګرو ملتونو د راتلونکي عمومي اسمبلی د پاره د افغان پلاوي یو لیست انتونی ګوتیرس ته استولې دی د ملګرو ملتونو ویان ویل چې د چهارشنبه په ورځ د عمومي اسمبلی له پیل کې دروسته ښاغلی اسحاق زی د خپل باورلیک د پاره غوښتنه استولې ده دا کړ شوې چې بل اونۍ د نړۍ د سکون مشران د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د ګډون د پاره نیویارک لاړ شي د دغه غونډې اخیری ورځ د سپتمبر 28 نیټه ده او ښاغلی اساکزی په لیست کې شته چې په همدغې ورځ به وینا کوي. او د نیوزیلند کرکټ بورډ وایي چې د امنیتي اندېښنو له کبله د پاکستان په پنډۍ کې د کوربه هیواد سره پلان شوي لوبې لغوه کړي. د نیوزیلند کرکټ بورډ د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په اړه د نیوزیلند په حکومت کې دننه د ګواښ کچه زیاته وه او په سیمه کې د نیوزیلند د امنیتي ډلو له مشورې وروسته پریکړه وشوه چې د کرکټ لوبډله به پاکستان کې خپل سفر پای ته ورسوي. د نیوزیلند کرکټ بورډ په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس یې له پاکستانه د لوبغاړو د ایستلو لپاره ترتیبات نیول شوي دي. دا وو خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم رپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت راوخلو چې افغانستان د سخت اقتصادي مشکل او بشري ناورین سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي د حالاتو وړاندوینه څوک نسي کولی او باید په دې وخت کې د افغانانو سره مرسته وسي. د بلې خوا یو شمیر افغانان د طالبانو د موقت حکومت څخه د امنیت د ټینګېدلو او د اجناسو د بیو د ټیټېدلو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د کابل خاریانو د پنشن بي پورزویل په دې هیله دي کده طالبانو په واکمنۍ کې ورځنی ضروري مواد ارزان شي او خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
دا شی ارزان کې خو به غوړي ته دا خبر ده او د غوړو په غوړو باندې ستګه نه کیږي. یا دا نه په پوری کې جوړه داغه شي کزا کې شي چې کم د فراکي شي داغه شي باندې فلانه پوری کې جوړه ریان باور دي کې دا درې مش په دغه صدره مش په دغه د چاو سره ډوډۍ سره هغه دا څه څه ونیم سره د هغه باندې سودا خبر دا د اسره کم بس دا بچان سره ناس په چاو پوری پوری کوي ولا ډوډۍ
زمونږ غفتنې دا دی ورجانه ک هغه نه خو حکومت واړو هغه نه دا ظلم او ستم دا شان باید سي سکی دا زوروا کی سکی او غریبانو ته د سیو ځای برابر کی زمينه برابر کی کاروبار دا پاره.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو څنګه ویلی افغانستان په بیړه او دوامدار ډول د نړیوال ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري چې د لوی بشري ناورین مخنیوي وشي. د طالبانو د واکمنۍ دو سره ولګ او فقر زیات شوه او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګټریش همداونه د نړیوال مرستو یو کانفرنس ته ویل چې افغانان اوس وخت په ډیر بد حالت کې دي.
It's important that the country is not completely strangled.
دا ډیره مهمه ده چې دا هیواد لا په بشپړه توګه له اقتصادي پلوه ځپل شوی نه دی. دا سلاري باید وی چې یو څه نقد روپی د افغانستان اقتصاد ته ورداخلي شي. زه په هغه اقداماتو انتقاد نه کوم چې د نړیوال ټولنې له خوا نه شوې دي، خو دا سلاري باید موجود وي چې د افغانستان اقتصاد سره مالی مرسته وشي سو سقوط و نکړي او د خلکو سره کومک وشي چې له ناڅاپي وضعیت سره مخامخ نشي، ځکه داسې حالت ښایي میلیونونه خلک تیښتې ته مجبور کړي. دا حالت بنو د ټولې سیمې لپاره یو ستر ناورین منځ راولي.
عمومي منشي ګوټیر شوي ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره څومره چې ممکن وي کومک وکړي او وی تصمیم یې نیولی دی چې د افغانستان د شاوخوا 6.5 میلیون ولس سره د لاسنیوي لپاره د طالبانو سره خبرې وکړي.
It's because the situation is unpredictable.
دا ځکه چې د وضعیت اټکل نشي کېدلی. هیڅوک نه پوهیږي چې څه به وشي، نو مهمه دا ده چې له هغوی سره خبرې وشي او په عین وخت کې به هڅه وکړو چې د افغانانو سره د هغوی د بنیادی ضرورتونو په برابرولو کې مرسته وکړو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسؤل فلیپو ګراندی د سیشن بي پورز ویل چې نړیوال ټولنه او طالبان باید د افغانستان د ثبات لپاره یو همغږه لار چاره پیدا کړي.
I do not think that there is
زما په نظر د بشری مرستو پرته بل هیڅ چاره نشته. لکه مخکې مې چې ویلي دا حتمی ده او زه فکر کوم په خاصه توګه د افغانستان د وضعیت لپاره بالکل بیړنۍ او عاجل ضرورت ده.
طالبانو د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالر مرسته د اعلان هرکلی کړي. مرسته کوونکو هیوادونو د دوشنبه په ورځ د 1 میلیارد ډالر زیات کومک اعلان وکړو چې وی افغانستان د بیوزلۍ، ولګي او بیروزګارۍ سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې د روان کال تر پایه پورې به 90% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ووسی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
کارپوهان وایي په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور لپای تر رسیدلو وروسته چین او پاکستان غواړي چې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه ملاتړ وکړي او هم غواړي چې په دغه هیواد کې اوږدمهاله پانګونه وکړي. په دې رپورت کې د تا کتنه سوي چې دا ډول یو همکاري به د سیمې نورو هیوادونو او امریکا ته څه پایلې ولري.
یو شمیر افغانان له افغانستان څخه د وتلو او یاد خوراکي توکو د پیرودلو په خاطر د خپلو کورونو شیان خرڅوي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه هیواد له یو بشري ناورین سره مخامخ دی.
که چیرې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي نو بشري مرستې به مشکل حل نه کړي او موږ پوهیږو چې خطر بیخي زیات دی او د پیسو بې ساری کمښت موجود دی.
د دوشنبه په ورځ نړیواله ټولنې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو بشري او انکشافي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان هغو 10 میلیارد ډالرو شتمنۍ ته د لاسرسي غوښتنه وکړه چې ډېره برخه یې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا کنګل شوې ده.
زموږ رایه او نظر دا ده چې امریکا ډېر لوی هیواد ده، باید لوی حوصله ولري. د افغانستان غوندې غریب هیواد سره باید دا ډول ظالمانه چلند ونشي. موږ له نړیوالو سره مثبتې اړیکې غواړو، دو اړخیزې اړیکې غواړو، ښې اړیکې غواړو. له دوی نه مو هم دا تقاضا ده.
متحده ایالات او نور لویدیز هیوادونه له طالبانو غواړي چې د افغانستان شتمنیو ته د لاسرسي پیدا کولو په خاطر باید بشري حقونو او په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. خو چین او پاکستان افغانستان ته خوراکي توکي او طبي وسایل استولي او د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړي دي. کارپوهان وایي له طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ کومه نوې خبره نه ده.
پاکستان له طالبانو او یا هم هغو کسانو سره چې د طالبانو د مشرتابه یو شمېر غړي تشکیلوي له شاوخوا ډېر شو کلونو راهیسې رابطه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه غواړي لکه څنګه چې ژمنه کړې وه باید طالبان مسؤول وګڼي.
موږ له پاکستان او د سیمې له نورو هیوادونو څخه غواړو چې په خپلو عمومي ویناګانو او ژمنو عمل وکړي او د افغانستان له خلکو سره مرستو ته مټې راونغاړي.
د چارو یو بل کارپوه وایي د پاکستان لپاره د افغانستان په معادله کې د هند د رول څرنګوالی همیشه مطرح دی.
پاکستان د هند په اکله تشویش لري. هند د پاکستان اوله درجه دښمن دی. په همدې خاطر په افغانستان کې داسې یو حکومت غواړي چې له پاکستان سره دوستانه اړیکې ولري او له هند سره یې ونه لري.
یو کارپوه وایي د چین لپاره مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په اوږدمهاله پانګونې باندې نظر وساتي.
د چین لپاره په مرکزی آسیا کې د دغه هیواد لخوا د کمربند او سړک په پروګرام کې د کارول شوی نمونې پر اساس په افغانستان کې د اوږدمهاله پانګونې فرصت موجود دی. دغه پانګونه به د سړکونو د بیا رغونې د یوې لویې پروژې لپاره د مرستو په بڼه پیل شي، خو دغه پروژې لا تر اوسه نه دي اعلان شوي.
د چارو یو بل کارپوه وایي په افغانستان کې پانګونه له خطرونو سره مخامخ یوه مسئله ده. قطر هم له افغانستان سره د زیاتو خوراکي او طبي توکو مرستو ته دوام ورکوي او هم د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالولو او فعاله ساتلو په برخه کې همکاري کوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د اوسپنې او فلزاتو د ویلیکېدو د تولید د نوې جوړ شوي سرتاسری شورا چارواکي وایي اوس مهال په افغانستان کې د ورځې 2.5 زره ټنه اوسپنه او فلزات ویلیکېږي چې د دغه هیواد تر 50% پورې اړتیاوې پوره کولای سي. چارواکي وایي بهر ته د زړې اوسپنې قاچاق کول که څه هم کم سوي خو لا هم دوام لري. په کابل کې د امریکا جاغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د دغه شورا د اجرایي رئیس نقیب الله یوسفزی سره مرکه کړې ده.
د دې تیادی جوړولو ضرورت څنګه پیدا شو؟
یو ضرورت دی چې باید هر سکتور
او تولیدی شرکتونه یا اتحادیه ولري چې دغه اتحادیه د چتر لاند خپل مشکلات ته رسیدګي وکي. مختلف مشکلات دي، د قاچاق مشکلات ده، د افغانستان د زړې وسپنې د قاچاق موضوع ده چې پاکستان ته روانه ده، او دغه زمون نور داخلي ارتیاوي دي، د بازار نشټون دي، او د برق مشکلات دي، نور خپل منځني دسې واړه او غټ مشکلات دي چې د اکثر مخيو او واړو د اتحادیه دي ایجادولو له طریقې د ټولو مشکلاتو ته رسیدګي وکړو.
یو مسله چې تاسو بیا دونه وکړه د زړو د وسپنه کبار بهرنۍ هیوادو ته قاچاق دی، تاسو په دې اړه باندې معلومات سړي؟
متاسفانه په تیر دولت کې د وسپنه قاچاق خارجي ملک خصوصا پاکستان ته ډیر زیات وو. بیا اندازې د وسپنه قاچاق دل چې دا زموږ خام مواد دي. خوشبختانه د امارات اسلامي د حکومت د وراتګ نورسته تر یو ډیر هدا پورې د وسپنه قاچاق بند شو پاکستان ته. خو بیا هم په ځنې صاحب لوبور لارو باندې د ګوشتې د لارې، دغه سد انګور ډې د لارې، د غلام خان د لارې، بیا هم زمونږ وسپنه یو څه قاچاقيږي.
په افغانستان کې تقریبا شل د وسپنې د ویلې کېدلو فابریکې وي، اوس یې شمېر څو تر رسیدي؟
تاسو د معلوماتو لپاره وایم چې د وسپنې ویلې کولو 55 شرکتونه دي، خو دا مختلف سکتورونه دي. مونږ 55 د وسپنې شرکتونه چې دي، دا صرف سیخي ګول، ګاډر، انګلارن او ایرن تولیدوي. د ترڅنګ 150 شرکتونه نور لرو د پروفایل او د هنګر سازي او د نور وسپنیس تولیدات اغدي، د بیټری سازي کارخانه دي، همداسې د چودن، مس، المونیم، نکل په دغه بخش کې مونږ تولیدات لرو، او رستر بلې کارخانه زیاتېږي، تولیدي شرکتونه هم زیاتېږي. د ترڅنګ کچیر دغه صنعت ته واقعا توجه وشي، ان شاء الله مونږ به ډیر زر د شایدان اوسو چې نور هم شرکتونه زیات شي، او عام وطن ته یو خدمت دی، عوام د کار د زمينه د برابرولو یو بایس وګړي.
ورس کی څومره مستند تاسو تولیدوي؟
دا خو مختلف سکتورونه دي، په مختلف سکتورونو کې مختلف مقدارونه دي، چې تقریبا مونږ دا غوښتل شو چې صرفا د ګاډر، سیخګول، لارن، پروفایل یا که په مجموع کې مونږ د زوب وایو، د زوب صنعت، د زوب صنعت مونږ فعلا الحمدلله د ورځې په حدود 2500 ټنه وسپنه په افغانستان کې ولیکيږي، زوب کیږي.
آیا تاسو تولیدات د دې سبب شوی دي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو یا د بهر نه په عمومي ډول باندې وسپنه واردات کم؟
بالکل بالکل بالکل، مونږ تقریبا اوس ویلې شو چې تقریبا د وسپنه او د فلزاتو په بخش کې تقریبا د خود کفایي خواته مونږ تللی یو، او 50% مونږ د ټول افغانستان اړتیا ورته پوره کوي شو. باقي مانده 15% هغه له خارج راځي، خصوصا تاشکند او آسیای میانه څخه. په دغه په زمانه تاسو ته ویل شم چې زمونږ ځنې د کارخانه دی، بل خصوص میهن سټیل او خان سټیل ده، چې دوی کیفیت له تاشکندي سیخ نه هم ډیر اوچت دي، او د بیټری مونږ ان قریب یو ډیر لوی کارخانه په کابل کې افتتاحي چې دا به دی آسیا په سطح یو فابریکه وي، او تولیدات عین شکل. خو یو غوښتنه ده لرو چې چون اوس مونږ په د صنعت کې د خود کفایي خواته روان یو، باید تعرفه پر خارجي بل مثل تولیدات چې له خارج نه راځي باید پر هغه باندې تعرفه لوړي.
تاسو یوازې د زړی وسپنه استفاده کوي؟
فلحال خو زمونږ د استفاده وړ مواد صرف خام مواد، سکراپ یا زړه وسپنه ده، چې ست دولتي زړه وسپنه ده، وسم د بازار چې روزمره راټولېږي، دا فلحال مونږ د دنه استفاده کوو. متاسفانه په تیر شل کلونو کې په مختلفو بانو باندې د قراردادونه په شا واچول شو، یو ځل امضا شو او بیا بیرته لغوه شو، او مونږ نه شو کولای په دغه طلایي فرصت نه چې دلته جامع جهانی و دغه یو استفاده وکړو چې دا د وسپنه مادونونه استخراج کو. خو اوس د دولت د هراتک سره امیدونه ډیر شوي دي، کوم ته دغه چانس راکړل شي اصلا مونږه داخلي کباړ وسپنه ته به هیڅ ضرورت هم نه پیدا کوو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره اداره خبرداري ورکوي کناډیوال د میلیونونو کډوالو او نورو جبري بې ځای سو خلکو د کووید 19 څخه د ساتنې لپاره ضروري اقدامات ونکړي، نو دا به ډېره جدي پایله ولري. لیزا شلاین رپورټ شالې ژلي چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره اداره وایي چې د کووید 19 د هغوی په اداره کې د ټول زیات تمویل شوی استراری حالت دی. دا په نړۍ کې د لسو خورا هیر شوي کډوالو بحرانونو په لیست کې لومړی دی، چې پکې عراق، سوریا، سویلي سودان او په افریقا، آسیا او لاتینی امریکا کې یو شمېر نور هیوادونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره رپورټ ورکوي چې د 940 میلیون ډالرو نه یوازې درېمه برخه ترلاسه کړې ده چې هغوی د کرونا د وبا د مخنیوي د مرستې لپاره ورته ضرورت لري. ډېر کډوال په پرمختللو ملکونو کې د ډېرو بدو روغتیایي سیستمونو سره ژوند کوي. د نړۍ د بډایا ملکونو برعکس غریب ملکونه د کرونا واکسینونو ته ډېر محدود لاسرسی لري. د یو ان ایس سی آر د عامې روغتیا برخې رئیس ان برټن وایي چې تر دې وخته پورې ډېر کوربه ملکونو خپل کډوالو سره دغه د کرونا واکسین شریک کړی دی. برټن وویل
However, we have seen that many barriers to vaccine access remain.
UNHCR تیار دی چې د هغه ملکونو سره مرسته وکړي تر څو دا ځینې خنډونه د منځه لاړ شي. هغه وایي چې دغه په دې شرط چې موږ د دې کولو وسایل ولرو. د UNHCR ډاټا ښایي چې د 100,000 زیات کډوال په کرونا وبا اخته شوي دي. په دغه کې 1,350 مېرمنې هم شامل دي. بټن وویل چې دا شمیر په پراخه کچه کم رپورټ شوی ده او په کډوالو کې به د دې نه زیات شمیر خلک په دغه کرونا وبا اخته شوی.
UNHCR calls upon states to include refugees in national social safety nets.
UNHCR په ملکونو باندې غږ کوي چې کډوال د ملي ټولنیز خوندیتوب په شبکو کې شامل کړي او په تمویل کوونکو باندې زموږ ملاتړ وکړي تر څو دغه تشه ډکه شي. موږ د کووډ 19 په دغه پروګرام کې د هرې سیمې شاملولو ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره دغه اداره یادونه کوي چې په زور بې ځای شوي خلک د نړۍ د نفوس 1% تشکیلوي او خبرداري ورکوي چې که په نړیواله توګه دغې ته ځواب ونه ویلې شو نو دغه به نورې خطرناکې پایلې رامنځته کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان پر روان وضعیت باندې پام وکړئ. د ډیوی رادیو یو رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي افغانستان په اوسنی حال کې یوازې په کار دی نه پریښودل سي. دا یو حقیقت دی. نړۍ ته به د افغانستان سره ودرېدل وي او دغه ستونزه به په ګډه هوارول وي. د تاجکستان پایتخت دوشنبې کې د منځني آسیایي هیوادونو سرمشریزه غونډې سره وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل افغانستان کې د طالبانو عبوري حکومت راغلی. دا هغه وخت دی چې نړۍ د افغان ولس سره په مضبوطۍ سره ودری. موږ ګڼو چې د نړیوالې ورورولوی د افغانستان سره رابطې ډیری ضروری دي. دا د افغانستان د 40 کلو د جګړې ختمولو یوه ښه موقع ده چې ځای په کار دی نه کړې سي. دوی زیاته کړه چې طالبانو ته هم په کار دی افغانستان کې سوي خپلې ژمنې ترسره کړي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې پکې زیاتره د افغانستان ګاونډي هیوادونه ګډون لري په داسې حال کې کیږي چې پاکستان هلې ځلې کوي چې نړۍ د افغانستان نوی حکومت تسلیم کړي. څېړونکي دغه غونډه په اوسني حالاتو کې ډېره مهمه ګرځوي. خدا هم وایي چې د دغه هیوادونو زیاتې اندېښنې په افغانستان کې د تراګرو ډلو په وجود دي چې په اړه به د دې غوښتنې دوام لري. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ټیوا سره خبرو کې وایي
غیر فعال کبھی شری حکومتی
تاجکستان د سیمې هغه یوازنی هیواد دی چې د طالبانو په نوي حکومت یې په سرګنده ناخوښي سرګنده کړې او صدر یې په ورستیو کې د ټول شریکه حکومت غوښتنه کړې وه. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غا سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د میکانګ سیند په جنوب شرقي اسیا کې تقریبا 9 میلیونه خلک سره یو ځای کوي چې د خپل معیشت، ترانسپورټیشن او انرژي د ضرورتونو لپاره په دغه سیند باندې تکیه کوي. مګر ځکه په هر نقطه کې په میلیونو خلکو باندې تاثیر کوي، تقریبا 3 لسیزې پخوا کمبودیا، لاوس، تایلند او ویتنام د میکانګ سیند کمیسیون یا ایم آر سی جوړ کړ. دا د سیمه ایز ډایالوګ او همکارۍ لپاره د حکومتونو ترمنځ یو سازمان دی. دا د اوبو د منابعو د اداره کولو په باره کې یو دوامدار پرمختګ دی. امریکا په رسمي توګه د یو پرمختیایي انډیوال په حیث د ایم آر سی ملاتړ کوي. امریکا، کمبودیا، لاوس، برما، تایلند او ویتنام د 2019 کال د جولای په میاشت کې د ښکتنی میکانګ پروګرام جوړ کړ چې په سیمه کې دوامدار اقتصادي وده ته پرمختګ ورکړي. د ښکتنی میکانګ پروګرام په 2020 کال کې پراخ شو او د میکانګ امریکا شراکت شو. د 5 سیمه ایزو انډیوال هیوادونو ترمنځ د نیمایي سیمې ګډه همکاري وده کوي د امریکا له ملاتړ سره، ځکه نو امریکا د سرحد نه په اخوا د چیلنجونو په غم خوړلو کې چې د میکانګ سیمه ورسره مخامخ ده، د یوې متحدې په حیث خپل ځان نه جوړ کړ. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ولیکل شوې وینا کې ویل د خپلو میکانګ انډوالانو سره موږ ښه حکومت ولي، اقتصادي خپلواکي، شفافیت په قوانینو ولاړو پالیسیو په پیاوړي کولو سره قوي کوو. په حقیقت کې د آسیان د مرکزی مانډسۍ د سیمې لپاره دغه انډیوالي د امریکا د پراخه ملاتړ یوه برخه ده. د کلونو په اوږدو کې د میکانګ په سیمه کې د سلګونو خلکو په ژوند کې ښه والی راوست. سره له دې د وخت په تیریدو سره نوو چیلنجونو لکه د اقلیم ستونزې او د کووډ-19 وبا دا وضعیت ډېره پیچلې کړله. د دې لپاره چې د کووډ-19 د تیرو 2 کلونو د موجوده ګواښ سره مبارزه شوې وي، امریکا تر دې نیټې پورې د میکانګ په نیمایي سیمه کې هیوادونو ته 8.5 میلیونه د واکسین ډوزونه او 2 میلیونه ډالرو ته نږدې مرسته رسولې ده او موږ به د وبا په سنبالولو او کمولو کې د روغتیا د محلي کارکوونکو سره له نږدې نه کارکولو ته دوام ورکوو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د اګست میاشت په 3 نیټه د میکانګ امریکا د وزیرانو په سطح د انډوالۍ په غونډه کې وویل موږ د واکسینو دغه ډوزونه مفت برابرو، د دې پورې هیڅ سیاسي یا اقتصادي فشار تړلی نه دی. ده وویل موږ په دې راتلونکي کال کې په ګډه سترګې په لارې وو چې د دغو موضوعاتو په باره کې بوختیا ته پراختیا ورکړو چې نه یوازې د میکانګ په سیمه تاثیر وکړي، مګر په نړۍ هم، چې په دې کې د ښځو د قوي کولو ملاتړ، د روغتیایي سیستمونو قوي کول شامل دي چې د راتلونکي وبا ته تیاری ونیول شي او خپل د اقلیم ارزو لوړ کړو. د میکانګ امریکا انډوالۍ د جمهور رئیس جو بایدن نظر عملي کوي چې موږ به اوس په ګډه کار کولو سره د نړیوالو چیلنجونو د ګړندې کولو په باره کې غونډه وکړو. په داسې حال کې چې د وبا سره مبارزه کوو او خپل اقتصادونه په پښو درو، د میکانګ سیمې هیوادونه به په امریکا او د میکانګ په ملګرو حساب کوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.